په افغانستان کې د ملکیانو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله وایي د چنګاښ په میاشت کې له شپږ سوه زیاتو ملکیانو ته د افغانستان په روانو ناامنیو کې مرګ ژوبلا اوښتی ده. د شنبې په ورځ په غزنی کې لسګونه کسان د یوې مظاهرې په شکل په داسې حال کې سره راټول شوي وو چې ویلي د ولسي جرګې د کوچیانو حوزوي یو وکیل یې زرګونه جریبه مځکه غصب کړې ده. دوستانو ستړي مشي په دې مازیګرنۍ خپرونه کې مو زه اجمل اند هرکلی کوم. دا ساده رادیو دا خپرونه به لا وسنه د مازیګر تر 15 بجو پورې دوام وکړي. پکې به پر یادو مسلو سربیره نور ریپورتونه مولرو خو پیل خبرونه کوو. فریبا ظاهر په سټډیو کې د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه دروري.
اسر کې د څو مهمو خبرونو سره چې په افغانستان کې د ملکي وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله د ملکي تلفاتو په اړه اندېښنه شي. د پاکستان په شمال ویدیت قبایلی سیمو کې نن سهار له سختو امنیتي تدابیرو سره ایالتي انتخابات پیل شول او د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر د ایران له لوري د برتانوي تیل وړونکي کښتۍ په غبرګون کې ویلي چې ایران یو خطرناک لاره غوره کړې ده. د خبرونو تفصیل په افغانستان کې د ملکي وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله وایي چې په تیرو نږدې دیرشو ورځو کې تر شپږ سوه ډېر ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د دغې ډلې مشر عزیز احمد تسل نن ازادي راډیو ته وویل چې د رواني سرطان میاشتې له پیله دوه سوه ملکیان وژل شوي او تر څلور سوه ډېر په افغانستان کې ټپیان دي. ښاغلي تسل زیاته کړه،
روانه میاشت کې د ملکي تلفاتو شمېر ډېر جګ شوی دی، تر بل هر وخت دغه میاشت خونړی وه او ډېر زیات انسانان بېګناه انسانان پکې ووژل شول. یعنی که جګړه دا رقم روانه وي، دواړه غاړې په ملکي خلکو باندې رحم ونه کړي، دا به ډېر بد عواقب ولري. موږ په بشپړه توګه باندې دغه تیر شي غندو چې هغه کې ملکي خلک په عملیات کې وژل کېږي او په ځانمرګو بریدونو کې یا په عملیات کې. شاوخوا شپږ سوه کسان ته مرګ ژوبله اوښتې ده چې دوه سوه ته نږدې شهیدان شوي دي او پاتې نور هم ټپیان.
لا هم په افغانستان کې د امنیتي پیښو قربانیان تر ډیره ملکی وګړي دي چې د جګړې شکل خواوی د شمیرې د ډیر دوه پړه پر یو بل چوي. شاوخوا دوی ونې د مخه په دوحه کې د بین الافغاني غونډې ګډونوالو موافقه وکړه چې په افغانستان کې به د ملکی تلفاتو سطح صفر ته رسوي. د پکتیکا امنی قماندانۍ په دې ولایت کې د دریو وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکړی. د دغې قماندانۍ ویاند شاه محمد آریان نن شنبه رسنیو ته وویل چې طالبانو پرون مازدیګر داسې مهال د دې ولایت په سروبي ولسوالۍ کې وژل شول چې د همدې ولسوالۍ امنیه قماندان دریا خان تلاش ته کمین نیولی و.
د دوی برید په شاو تنبول شو، همدارز دښمن ته مرګ ژوبله واوښته. په کوم پنهخته کې درې وسلوال وژل شوی دی. پنهخته کې د پولیسو یو وراده کورولا ډوله موټر تخریب شوی دی. ولی خوشبختانه پولیسو ته کوم زیان نه دی وخته.
د شغلی آریان په خبره په دې نشته کې یو طالب ټپي شوی دی. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د پاکستان په شمال ویدیز قبایلی سیمو کې چې له افغانستان سره پر پوله پرتې دي، ایالتي انتخابات نن سهار د سختو امنیتي تدابیرو سره پیل شول. دغه اوه قبایلی سیمې چې تیر کال د خبر پښتونخوا سره یو ځای سو، په لومړي ځل د عمومي انتخاباتو شاهد دي. یوازې د همدې سیمو اوسیدونکي به په دې انتخاباتو کې رای وکړي. نږدې 3 میلیونه وګړي په انتخاباتو کې د رای ورکولو پر شرایطو برابر دي. د ایالتي انتخاباتو د دفتر یو وایان سوهیل خان وویل چې په دې ټاکنو کې د 1400 لپاره 215 کاندیدان سیالۍ ته ولاړ دي چې دوی ښځې دي. پاکستان ادعا کوي چې په وروستیو کلونو کې دغه قبایلی سیمې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې د وسلوالو ډلو څخه پاکې کړې دي، خو لا هم همدا سیمه کله ناکله د بریتونو شاهده وي. د پاکستان د انتخاباتو کمیسیون وایي په ټولو 1890 رای مرکزونو کې پوځي ځواکونه ځای پر ځای شوي دي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر د ایران له لوري د برتانوي تلوړونکي کښتۍ په غبرګون کې ویلي چې ایران یو خطرناک لاره غوره کړې ده. د راپورونو له مخې دغه کښتۍ تیره ورځ په هورموز تنګي کې نیول شوې ده. جرمی هانت د جولای پر شلمه پر ټویټر لیکلی چې په دې اړه د بریتانیا غبرګون به سنجول شوی خو پیاوړی وي. نوموړی زیاتوي چې بریتانیا به د خپلې کښتۍ خوندیتوب ډاډمن کړي. ښاغلی هانت د جمعې په ورځ خبریالانو ته ویلي وو چې هېواد یې تر پوځي انتخاب پر ډیپلوماسۍ ډېر تمرکز کوي.
We're not looking at military options. We are looking at a diplomatic.
ما در صدد گزینه‌های نظامی نیستیم. ما در جستجوی یک راه دیپلماتیک هستیم تا این وضعیت حل شود. این را واضح می‌گوییم که این وضعیت باید حل شود. آزادی رفت و آمد کشتی‌ها در خلیج کاملاً ضروری است. اگر این آزادی محدود شود، ایران بزرگترین بازنده خواهد بود. بنابراین این به نفعشان است که این وضعیت را به زودی ممکن حل کنند.
د بریتانیا تر څنګ د امریکا متحده ایالاتو، فرانسې او جرمني هم د ایران د اقدام غندلې دی. د ایران سپایي پاسداران انقلاب ویلي چې دغه برتانوي کشتۍ په نړیوالو سمندري مقرراتو د نه مراتل له کبله په هرمز تنګي کې نیول سوې ده. د ایران نیمه دولتي خبري اژانس فارس د ایراني چارواکو له قبله راپور ورکړی چې دغه کشتۍ نن سهار له یوې کب نیونکې ایراني کشتۍ سره ټکر کړی دی. د سعودي عربستان پاچا سلمان په خپل هیواد کې د امریکایي پوځیانو د حضور پلان تایید کړ. دا په 2003 میلادي کال کې له واک څخه د عراق د دیکتاتور ولسمشر صدام حسین تر پرځول کېدو وروسته لومړی وار دی چې عربستان به د امریکایي پوځیانو کوربه وي. که څه هم د سعودي چارواکو د دې موافقې په اړه لږ جزئیات ورکړي، خو د امریکا عالي رتبه دفاعي چارواکو اسوشیتد پرس خبري اژانس ته ویلي چې د ریاض په جنوب کې د شهزاده سلطان په نوم هوایي اډې ته ځینې امریکایي پوځیان او پاتروید په نوم د مدافع هوا سیسټمونه له مخکې رسېدلي دي. د خبرونو
دوستانو خبرونه مو له ازادۍ راډیو نه واوریدل. تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي اوریدلی شئ. دا نور خبرونه زموږ په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې هر وخت او هر کله موندلی شئ. وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. په افغانستان کې د ملکیانو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله وایي چې د چنګاښ په میاشت کې په بیلابیلو پیښو، چاودنو، ځانمرګو بریدونو او بمباریو کې په افغانستان کې له 600 زیاتو ملکیانو ته مرګ ژوبل اوښتې ده.
زنګ زدم ګوشي مې اوکې نه کړم، دوباره زنګ زدم، صدایش بسیار دلخراش آمد که گفتی ما حادثه.
دا شپږ کلنه حلیمه ده چې د خپل ټپي زوی سر ته ناسته ده. اوښ کې توی وي دا له ګڼو ارمانونو سره له تخار نه کابل ته راغلې وه څو د کابل پانتون د قضا د ستاژ ازموینه کې برخه واخلي، خو مخکې تر ازموینې چاودنې زوی او میړه چې له ده سره په سفر کې ملګري وه ټپي کړل. پرې رپورټ لرو. دا به هم له یو کارپو سره وڅېړو چې ولې په افغانستان کې د ملکي تلفاتو کچه په داسې حال کې زیاته شوې چې ښکېلې خواوې په وروستیو کې په یو بین الافغاني کانفرنس کې په دې صلاح شوې چې د ملکي مرګ ژوبلې سطحه به راکموي. کبیر رنجبر را سره د دې موضوع په بیلابیلو اړخونو غږیدلی. که وختو د افغانستان په اړه به ځینې نور رپورټونه هم ولرو. په اونیزو پروګرامونو کې دا ځوانانو لپاره د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام تاندې څنګ یو همدارنګه حقیقت څه دی له یاده مو باسي. په افغانستان کې د ملکیانو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله وایي چې د سرطان په میاشت کې له 600 زیاتو ملکیانو ته د افغانستان په نامنیو کې مرګ ژوبل اوښتي. دا د ډلې مشر عزیز احمد تسل د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په دغه میاشت کې 200 ملکي وګړي وژل شوي او 400 زیات ټپیان دي. دا په داسې حال کې ده چې په جګړې کې ښکېلې خواوې د ملکي تلفاتو د زیاتېدو پړه پر یو بل اچوي. په دې اړه به نور جزئیات له کابله د رحمت الله افغان په رپورټ کې واورو.
په افغانستان کې د ملکی کسانو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله وایي د روان مریض کال د سرطان میاشتې یوه خونړۍ میاشت وه او په دغه میاشت کې په جګړو، عملیاتو او انتحاري حملو کې ګڼو بېګناه ملکیانو ته مرګ ژوبل اوښتې. د دغې ډلې مشر عزیز احمد اصل د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل که وضعیت همداسې دوام وکړي او د جګړې ښکېلې خواوې په ملکیانو رحم ونه کړي ناوړه پایلې به ولري.
روانه میاشت کې د ملکي تلفاتو شمېر ډېر جګ سوی دی، تر بل هر وخت دغه میاشت خونړۍ وه او ډېر زیات انسانان، بېګناه انسانان پکې ووژل شول. یعنې که جګړه دا رقم روانه وي، دواړه غاړې په ملکي خلکو باندې رحم ونه کړي، دا به ډېر بد عواقب ولري. موږ په بشپړه توګه باندې دغه تیشې غندو چې هغه کې ملکي خلک په عملیات کې وژل کېږي او په ځانمرګو بریدونو کې یا په عملیات کې شاوخوا 600 کسان ته مرګ ژوبله اوښتې ده چې 200 ته نږدې شهیدان شوي دي او پاتې نور هم ټپیان.
ښاغلی تسل وایي دا مرګ ژوبله تر ډېره د وسلوالو طالبانو د بمي چاودنو، انتحاري حملو او د افغان ځواکونو د هوایي حملو او د شپې عملیاتو له امله رامنځته شوي دي. د سرطان په میاشت کې وسلوالو طالبانو په کابل، کندهار او غزنی ولایتونو کې حمله وکړه چې تر ډیره پکې ملکیانو ته امر جوړ وخت دی. د غشان په دغه میاشت کې په بغلان، لوګر، وردګو او روزګان ولایتونو کې د افغان ځواکونو په هوایي حملو کې هم ملکیانو ته تلفات وختي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د ملکي تلفاتو د کچې کموالی په لومړیتوبونو کې دی او په دې برخه کې جدي دي، خو د ملکي تلفاتو د زیاتوالي د مسؤلیت ګوته وسلوالو طالبانو ته نیسي. د دغه وزارت مرستیال بیان فواد امان په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
در موارد بسیار محدود در عملیات های نیروهای
هغه وای په ډیرو کم مواردو کې د افغان ځواکونو په هوایی او ځمکنیو عملیاتو کې ملکیانو ته تلفات اوختي. د غستونز ته رسیدګي کړي او هڅه کوي چې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې د ملکی مرجوب لیکا صفر ته راښکته کړو. دا د دفاع وزارت په جدي لومړیتوبونو کې ځای لري وسلوالو طالبانو که څه هم ملکی کسانو ته په انتحاري حملو کې د اوخت مرجوب له پاړه څنه وایي، خو د دغه ډلې بیان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته په استولي غږیز پیغام کې پله په افغان ځواکونو اچولې. د رمضان مریض کال د سرطان په میاشت کې چې نن یې 9 نیټه ده، د ملکی مرجوب له کچه په داسې حال کې لوړیږي چې همدا میاشت قطر د سولې د بین الافغاني ناستې کوربه و. د دغې ناستې په پریکړه لیک کې چې د نوموړي هیواد دوحې کې وشوه، راغلي چې د جګړې ښکېلې خواوې به د تاوتریخوالي را کمولو لپاره په ملکی ځایونو کې حمله نه کوي.
و موریدل چې د چنګاغ یا سرطان میاش د ملکی تلفاتو له کبله یوه مرګونی او خونړۍ میاشت وه، او په افغانستان کې د ملکیانو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله وایي چې په دې میاشت کې له 600 زیاتو ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. دا میاشت لا هم پای ته نه ده رسېدلې. نن 9 تاریخ دی. په وروستیو 2 ورځو کې 2 پرله پسې چاودنې، یوه په کندهار کې او بله هم په کابل پوهنتون کې، د ډېرې ملکی مرګ ژوبلې سبب شوه. زما همکاره ناجیه صافی د شپږویشت کلنې حلیمې سره غږېدلې ده. دا د خپل ټپي زوی سره د کابل په یو روغتون کې ده. هغه له ګڼو ارمانونو سره له تخار ولایت نه کابل ته راغلې وه، څو د کابل پوهنتون د قضا د ستاژ ازموینه کې برخه واخلي. خو مخکې تر دې چې دا ازموینه ورکړي، یوې زورورې چاودنې د هغې زوی او میړه چې له دې سره یو ځای راغلي وو ټپي کړل. د کابل پوهنتون جنوبي دروازې ته څیرمه د جمعې د ورځې په چاودنه کې 8 کسان وژل شوي وو او 3 نور ټپیان وو. دا رپورټ اورو چې ناجیه صافی وړاندې کوي.
زنګ زدم ګوشي مې اوکې نه کړم، دوباره زنګ زدم، صدایش بسیار دلخراش آمد که گفت که ما حادثه کردیم، پایم زخم برداشته و بچه من
حلیمه نمیگی شپک ویشکال عمر لری او ده واده سمره یو 15 کلن زوی دی چه هغه هم په چودنه کې سخت چپی شوی. دا لگن و ارمان نسره لتخار ولیت زخه کابل تراغلی و چو ده کابل پوهنتون ده قضا ده ستاش پازموینه که برخه وخلی، خو وای چودنه ده ده چول ارمانونه لخور سره یو کرل.
از بسط آرمان و رزو و امیدی که داشتم، این چند سالی که آمادگی استاج داشتم،
لردی رو هیلو او آرمانو نسر رغلم. چو کلمه دقی از موین تا چمتوال اینی ولی و او تر چولو لوی هیلو می داوه چه قضا بخی تراشم، خپل وطن تا خدمت کرم. خو مخی ترده چه از موین ورکرم چودن و شوه
ساری پارچه امتحان برشینم که صدای بجار آمد.
د حلیمې میړه او زوی له پوهنتون څخه بهر د دې د ازموینې پای ته انتظار و، خو حلیمه وایي کله چې د خپل زوی او میړه له ټپي کېدو خبره شوه، ورځ وربندې تیاره شوه.
همون لحظه جا بجا زنګ زدم شوهرم با پسرم ده.
هماغه شیبه مې میړه ته تلیفون وکړ. غږ یې ډېر زړه بوږنوونکی و. مې وویل چې زوی مې ټپي شوی، نو زه ختمه شوم. زوی مې 5 دی.
بچهګه کوم 5 است.
د حلیمې زوی حشام دا مهال د کابل په اندرا ګاندي روغتون کې بستر دی، او د هغې په خبره میړه چې برسیرن ټپي شوی و د شنبې په ورځ له روغتون څخه رخصت شو. د هغه مالج ډاکټر حاجی عباس د دغه ماشوم روغتي حالت د قناعت وړ بولي. د کابل پوهنتون جنوبي دروازې ته څیرمه د جمعې ورځې په چاودنه کې 8 کسان وژل شوي او 3 نور ټپیان شوي دي. د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یا یونما په کابل کې د جمعې د ورځې حمله په لوی لاس د روزنیز تاسیساتو په نښه کول او یو جنګي جنایت بللی. که څه هم د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمی پر خپله فیسبوک پاڼه لیکلي، د دوی معلومات ښیي چې دا برید وسلوالو طالبانو کړی، خو ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان بولي، رسنیو ته ویلي چې د کابل په حمله کې دوی لاس نه لري او نه هم بلې کومې ډلې دا مسؤلیت منلای دی. حلیمه د افغانستان له قضا غواړي چې د ازموینې په برخه کې ورسره مرسته وشي.
از قضا خواهش ما است که
له قضا از ما یوازنه غوښتنه دا ده چې ما روحی او جسمی زیان لیدلی دی. دوه عزیزان مې چپیان دي، حال دا چې زه له یو بل لرې ولایت تخار نه راغلی یم. دلته مسافره یم او باید راسره د امتحان په پروسه کې مرسته وشي.
د افغانستان د سترې محکمې ویان امان الله ایمان بیا د حلیمې د غوښتنې په ځواب کې داسې وویل:
مجموع چې امتحان ازموینه اخیستل شوې ده او بدبختانه دغه پیښه رامنځته شوه، چې موږ هم پرې متاسفه یو. د امتحان ډېره تخنیکي پروسې مسؤلیت د کانکور د کمیټې سره وو، د امتحاناتو د کمیټې سره وو.
هڅه مو وکړه څو د حلیمې د ستونزې په اړه د لوړو زده کړو وزارت سره هم خبرې وکړو، خو هغوی زموږ اړیکه ځواب نه کړه.
په کابل کې د کابل پوهنتون په یو دروازه کې د وروستي چاودنې د یوې قرباني شوې کورنۍ سره مو د دې کورنۍ له میرمنې سره مو مرکه واورېده. د حلیمه نومې ده او له تخار ولایت نه راغلې وه چې په کابل کې د قضا د ستاژ امتحان ورکړي، خو چاودنې د دې سره راغلې او 15 کلن زوی او همدارنګه خاوندې ټپي کړل. تر دې مخکې مو رپورټ درلود چې په افغانستان کې په روانه میاشت کې د ملکی مرګ ژوبلې کچا لوړه شوې ده او یوازې د چنګاښ په میاشت کې له 600 زیاتو ملکیانو ته په چاودنو، بریدونو، ځانمرګو حملو او بمباریو کې تلفات اوښتي دي. زما همکار رحمت الله افغان د حقوقي چارو له کارپو کبیر رنجبر سره دا موضوع څېړلې او په سر کې ترې پوښتلی چې ولې په افغانستان کې په داسې حال کې چې دواړه لوري د ملکی تلفاتو په کمولو ټینګار کوي ملکی تلفات زیات شوي.
زه په دې عقیده یم چې تر ټولو عمده ټاکونکی لامل هغه مذاکرات دي د سولې چې په مخ کې په قطر کې فقط او فقط دواړه خواوې غواړي چې خپله په محلاتو کې خپل ساحه د حاکمیت پراخه کړي. خصوصا په دې کې طالبان ډېر هلې ځلې کوي او له هر وسایلو نه استفاده کوي چې په فکر کې عمدتا ملکی وګړي خورا ډېر په ځای کې شهیدان کېږي. ډېر مهم لامل دی چې هلته اته اقل په مذاکرات کوزي او پر لاس ولدي او یو قوي موضوع نه دی خپل مطالبات تحمیل کی په مخالف لوري باندې هم د دولت له خوا دا کار غسوې پراسوې یعنی موضوع عملیات دي او ستاروزي حالت اخیسته دي. عملیات د دولت په مختلفو ولایتو کې او سیدات ولسوالۍ چې درې څلور حتی 15 کاله د طالبانو په ولکې کې وو هغه خلاص شوي دي، هغوی نه نجات پیدا کړی. پر خلاف طالبانو یو مقدار یو تعداد نورو مناطقو کې خپل هغه ساحه دي د ادارې او د نفوذ پراخه کړې دی. دغه هغه دی، دغه مسابقه دی د دواړو ترمنځ په ډېره خواشینۍ ډېر بېرحمانه په دې په دغه مسابقې کې ملکي وګړي شهیدان کېږي. هم په بمباریو کې کله کله دغه اشتباهات کېږي چې ملکي وګړي پکې وژل کېږي. هم په خصوصا په انتحاري حملاتو د طالبانو کې خورا ډېر ضایعات دي د ملکي وګړو.
رنجبر څه په داس حال کې چې د قطر په بین الافغاني ناسته کې په دې ټینګار وسه چې د تاوتریخوالي درا کمولو د ملکی تلفاتو د مخنیوي لپاره باید کیل خواوې د ملکی تلفاتو په سیمه کې حل ته جګړې و نه کړي، ولې ور باندې عمل و نه سه؟
نو عمل خپل پر لورای معلومه چې عمل پین کیږي د لپاره چې همیشه صادره کړل، مګر په عمل کې امکان دی پلیکیدل یې نشته. تر دې چې اراده نه اراده د مخنیوي د ملکی تلفاتو نه دا به نور هم ډېریږي، کمیږي به نور ور باندې شي.
د دې لپاره چې د ملکی تلفاتو کچه راکمه یا په بشپړه توګه مخنیوی وسي څه کول پکار دي؟
زه فکر کوم چې دغه موضوع باید شامل د اجندا د خبرو د کاغذ خلیجات له طالبانو سره شي.
افغان حقوق پو او د افغانستان د ولسی جرګې پوخانه غړی کبیر رنجبر و چې په افغانستان کې د ملکی مرګ ژوبلې د زیاتېدو په بیلابیلو اړخونو خپل نظر څرګنداوه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
دا ورسکان ولایت د دیراوت ولسوالۍ اوسیدونکو دولت ملامتوي چې دوی ته حقونه نه دی ورکړی او دوی له دولتي خدماتو به برخې دي. دوی وایي دوی له 200 زرو زیات کورنۍ په دې ولسوالۍ کې اوسېږي، خو دوی ته ورکول کیدون کی دولتي خدمات روغتیا خونزي او نور په هیڅ حساب دي. په موضوع به د روزګان له مرکز ترینکوټ څخه د شریف الله شرافت راستولې ریپورت وبرو.
د دهراوت ولسوالۍ د ترینکوټ شار څخه شمال ویدیز طرف ته په شاوخوا 3 کیلومتري کې فرته یو بنفز دلرون کې ولسوالۍ ده چې د هلمند د قجکی او د قندهار د نیش ولسوالۍ سره نښتي. د یادی ولسوالۍ اوسیدونکو پر مرکزی او ولایتي ادارې تور پوری کوي چې ګڼي ورسره د مور او میرې چلند کوي او خپل حقه حقوق یې نور کوي. د دې ولسوالۍ اوسیدونکو ازادي راډیو ټول چې زرګونه خلک له روغتیايي خدماتو د بیا رغونې له کارونو او د غراز زرګونه ماشومان له ښوونځیو بې برخې دي. د نوموړي ولسوالۍ درې تنو قومي مخور محمد نعیم کریم الله او محمد جان ازادي راډیو ته داسې وویل:
ورور موږ شفاخانه موږ دوه نیم لکه نه پوشو. زموږ د شفاخانه ته د 15 دواره کوي. د دې مو دغه ایا ماجد په ماجد تاش پنجری ګرځېدو چې اولادونه مراواس هغه کفایت ریاست معرف نه لري. او مثلا ملي تړون موږ اوس غواړو چې زموږ تم باید د ملي تړون راکړي. دلته معارضي او شان راستولی دي. دا موږ دغه خپل د راوتی خپل حقوق د ټولو غواړو.
هلته په یوه سنګر کې د خپل ولسونو د خپل وطن دفاع کوي. اما موږ د مرکزي دولت په سر خلاصو یو سمایوسو. موږ ته د یوې سلام خدای رسېدګي کړې نه ده.
دغه وسم چې دی دغه ولس چې دی ټول دولت سره همکار دی.
د دهراوت ولسوالۍ یو بل قومي مخور حاجی محمد رسول د غراز ازادي راډیو ته ویل چې ولسوالۍ ته غزیدلې لارې له تیرې درې نیمو کلونو راهیسې وسلوالو طالبانو د ترافیکو پر مخ تړلې چې دوی له ګڼو ستونزو سره مخ کړي. نو موړی وایي که د یادې لارې پر سر د چتو په سیمه کې قرارګاه کوي سي نو یاد لاره به امن سي. دی وایي دغه قرارګاه له تیرو 2 میاشتو راهیسې وسلوالو طالبانو سخته کلا بنده کړې او محاصره کړې ده او دولت باید ورته جدي توجه وکړي.
هغه همدغه اساسي مشکل چې دی چې موږ په سراخیست یو هغه موږ د امنیتي ځواکو یو ځای قرارګاه د ملي اردو او د ملي پولیسو هغه مشره د ډیر سخت د سکوتو د حالت سره مخ ته. نو موږ همدغه مشکل ځکه هغه د روزګان دروازه ده د چتو قرارګاه سکوتو کې د ولسوالۍ سکوت څخه حتی روزګان به هم سره سکوت شي.
د دهراوت ولسوالۍ دغه اوسیدونکو دولت د هر ډول همکاري ډاډ ورکوي خو له دولت یې غوښتنې دا دي چې خپل حق حقوق دی ورکړي او په سیمه کې د بیا رغونې پروژې ورته پلي کړي. بل لوري بیا د اوروزګان ولایت سیمه ییز چارواکي د دهراوت ولسوالۍ د اوسیدونکو د غوښتنې فرضای بولي او ژمنه کوي چې هلته به پرمختیايي پروژې ورته پلي کړي. دا اوروزګان والی محمد شفیق اسدلا سعید د ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې دوی فلان لري لمړی یادی ولسوالۍ ته غزیدلې لار خلاص او امن کړي او وروسته په یادو ولسوالۍ کې پرمختیايي پروژې فلې کړي.
موږ د چتو په ارتباط په نظامی شورا کې بحث کړی دی او پرون ما یو مکتوب مرکز ته واستاوه. هغه اهمیت د چتو د اهمیت می پکې ذکر کړی دی او وته دا پیشنهاد کړی دی چې ترسو د چتو ته تقویہ سي دا کېم دا او د هغه سکوت ونکي. ولنه موږ د لارو د خلاصون مرکز لرو د لارو د رغولو خاص لرو. نو په خپل وخت او زمان ان شاء الله ټول کارونه کې
دا یادونه وارد چې نه یوازې دهراوت ولسوالۍ ته غزیدل لاره د ترافیکو پر مخ تړلې بلکې دغه ولایت ټولو ولسوالۍ ته غزیدل لاره له تیر درې نیمو کلونو راهیسې وسلوالو طالبانو د ترافیکو پر مخ تړلې او خلګي د دولت له هر ډول نعمت به برخې دي. شریف الله شرافت، ازادي رادیو، اوروزګان.
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
نن په غزنی کې لسګونه کسان د یوې مظاهره په شکل په داسې حال کې سره راټول شوي چې ویلې د ولسی جرګې د کوچیانو د حوزې یو وکیلې زرګونه جریبه مځکه غصب کړي. حبیب الرحمن تاثیر په اړه ریپورت راکړي.
دا په غزنی کې د خشک کلای قاضی سنجدک او کلای جو سیمو لسګونه تنه مظاهره چانو ژغ دی چې وایي د ولسي جرګې د کوچیانو حوزې وکیل ننګیالي کوچی او د هغه پلار یې شخصي مځکې غصب کړی دی. دوی د غازی امان الله خان څلور لارې تر څنګ د یو لاریون په شکل سره راټول شوي وو او د خپلې مځکې د بیرته ترلاسه کولو غوښتنه یې کوله. دوی وایي دغه مځکې د غزنی ښار لویدیځ لور ته د کلای قاضی خشک او کډوالو ښارګو ترڅنګ پرتی دي چې یادو کسانو غصب کړي او درګرده یې پسې پلوري. هغه غوښتنه کوله چې دولت د ننګیالی کوچی او د هغه پلار ونیسي او د قانون منګولو ته دې وسپاري. د دغه اعتراض کوونکو له ډلې څخه د حاجي غلام سخی په نوم یو تن رسنیو ته وویل
زموږ ځکه دي 2-3 سوه کال کې چې موږ دلته میشت یو. دوی دا 50 کال نه کې راغلي دي. دلته د 3-4 کلو مځکه له دې شارکه د مهاجرینو شروع دی، لګیا دی خرڅي او خوري خلکو ته رشوتونه ورکوي.
حاجی ظاهر چې ځان د ننګیالي کوچې تر معرفي کوي، خبریالانو ته وویل که محلې دا رغم ونه خوري په کابل کې به په اعتراضونو لاس پورې کړي.
که د موږ دلته غزني ولایت وانوري، دا مقام وانوري، موږ ځو پارلمان ته ځو، رئیس جمهور ته ځو، وزارت داخله ته ځو، بالاخره چې وګورم څه وانورېدو، خپل ځانونه ولادی تیغ تر تیغ وکاږو که یا حکومت رانږدې سي موږ پټې ته یادغه غازي.
بل لور ته بیا د ولسي جرګې غړی ننګیالی کوچی د دغه اعتراض کوونکو اعتراض د دوی بدنامه ول بولي. ازادي راډیو ته یې وویل که دغه خلک اعتراض لري چې دا مځکې د دوی شخصي ملکیت دی، نو هغه یې د اسناد، عدلي او قضایي ارګانونو ته وړاندې کړي تر څو ثابته سي چې مځکې د چا دي. که څه هم چې دغه کسان وایي چې دوی دولت ته مراجعه کړې او غږ یې نه دی اورېدل سوی، خو د ولایت ویان محمد عارف نوري وایي تر اوسه پورې ورسره دغه کسانو هیڅ ډول اړیکه نه ده ټینګه کړې تر څو دولت ورسره د مځکې د غصب په مخنیوي کې مرسته وکړي.
دوی له بده مرغه چې عملا ولایت مقام مراجعه نه ده کړې او نورو عدلي او قضایي اړوند ارګانونو ته هم دوی مراجعه نه ده کړې او کیچیر مراجعه کړې وي، نو ښه خبره به دا وه چې دوی هغه خپل اسناد او مکتوبونه یا شی هم ښودلي وای چې یعنی اقدام نه دی پرې شوی.
دا په داسې حال کې ده چې مدني فعالان وایي په دغه ځای کې ډیری غاصبینو او زورواکو زرګونه جرې په دولتي او شخصي مځکې غصب کړې دي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د نورستان اوسیدونکو بیا وایي د تیر کال میزان څخه را په دې خوا دغلته د یو روغتون د آبادۍ چارې په ټپه ولاړې دي. دوی وایي کوم مزدورانو چې په کار کړی هغوی ته هم ساختماني شرکت د کار مزد نه دی ورکړی. په افغانستان کې د بیا رغونې داسې ګڼې پروژې دا ډول ساختماني شرکتونو ته سپارل شوي دي چې هغوی یا نیمګړې پریښي او یا یې په خراب کیفیت بشپړې کړي دي. روحلا انوري تفصیل لري.
د پارون د قومي شورا غړي مولوي کریم الله ازادي راډیو ته وویل دوی هیله درلوده چې په پارون کې به د روغتون چارې زر پای ته ورسیږي او خلک به د تناړ کېږي چې ناروغان د درملین د پاره سدآباد یا جلال آباد ته ورسوي، خو اوس چې د روغتون د رغونې چارې بند دي دوی ناهیلي شوي دي.
ام سکار پاروشکان دې میزان نه بند تر اوسه پورې شروع نه دی او خلکو واقعا په مشکلاتو کې دي چې کولی چې یو صحي مجهز روغتون نه لري، نو خپله مشکل دی. یو کوټه دې خوا ته کرایه کې نیولې ده، بل خوا ته ډېر په مشکلو دې ګرمۍ کې خاص کر ته وګوره. دا
مولوی کریم الله له حکومت غواړي چې په یاد شرکت باید حکومت فشار راوړي څو خپل کارونه بیرته شروع کړي. د نورستان د عام روغتیا رئیس ډاکټر زکی الله ستوري د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د ژمي له پیل څخه شرکت کارونه بند کړي او د مزدورانو پیسې هم نه دي ورکړي.
دریشته په څه دا کار د وزارت چې کوم حیات راغلی هغه ته تصدیق کړل دی. دا دویم لاس ورکړي دا پروژه نور خلکو ته ټیکدارانو ته هغې خلکو کارونه کړي دي، هغوی پیسې هم پاتې دي. د وزارت پیسې سل دې خلکو ته هم پیسې نه دي ورکړي او پرته له هېڅ دلیل یې کار بند کړی کار. او دا مسله تر ادارې امور پورې هم رسېدلې، هلته ادارې امور ته هم غوښتې دي، وزارت ته هم غوښتې څو ځلې، خو عملا بس کار نشته. نو
د نورستان والی حافظ عبدالقیوم هم مني چې د روغتون د آبادۍ چارې په ټپه ولاړې دي او شرکت ورسره ژمنه کړې چې په نږدې راتلونکي کې به بیرته خپل کارونه پیل کړي.
یو سلو شپږ اتیا میلیون افغانۍ باندې د دې قرارداد شوی دی. ان شاء الله کوشش کوو چې څه کالي تکمیل شي او په قراردادي شرکت هم کافي فشار وارد کړی دی چې عاجل کار شروع کړي او په هیڅ صورت دې ته نه پرېږدو چې دغه کار کې سستي او کوتاهي وکړي. او دغه کوم وخت چې کوتاهي کړی دی د هغې په مورد کې هم ټول ارګانونه خبر دي او کافي فشار ورباندې وارد شوی. تر 99 کال شروع پورې هغوی وخت لري.
په یاد روغتون څه کم 200 میلیونه افغانۍ مصرف راځي چې د چارواکو په وینا په کې به د ناروغانو لپاره 50 بستره او نورې اسانتیاوې رامنځته شي. په اکثرو ولایتونو کې چارواکي همدا ګیله کوي چې ساختماني شرکتونو سره په کابل کې قراردادونه کیږي او هغوی سره رابطې لري چې ډیری وختونه د ولایتي ادارې څارنې ته هم ارزښت نه ورکوي او هم دا وجه ده چې د شرکتونو څښتنان د وزیرانو او په کابل کې د ناستو چارواکو په ډاډ ساختماني کارونه د پروپوزل پرته په خپل خو خطر سره کوي او کله کله داسې هم کیږي چې د آبادې پیسې له وخت وړاندې له حکومت او مرستندوی ادارو ترلاسه کړي او کارونه په نمایي کې پریږدي.
دوستانو په همدې رپورت سره ورسېدو د مازیګر څلور نیمو بجو ته د خبرونو وخت دی. فرایباد ظاهر سټوډیو کې د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکی ترې اورو.
په افغانستان کې د ملکي وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله وایي چې په تیرو نږدې دېرش ورځو کې تر شپږ سوه ډېر ملکي کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د دغې ډلې مشر عزیز احمد تسل نن ازادي راډیو ته وویل چې د رواني سرطان میاشتې له پیله دوه سوه ملکیان وژل شوي او تر څلور سوه ډېر په افغانستان کې ټپیان شوي دي. د امریکا د پوځ د مرکزی قومندانۍ مشر له افغانستان سره د خپلو پوځي همکاریو د دوام خبره کړې ده. جنرال کینټ مکنزی کابل ته په خپل سفر کې نن شنبه د افغان حکومت له اجرایه رئیس عبدالله عبدالله سره په سپیدار ماڼۍ کې د لیدو پر مهال دا خبره وکړه. د اجرایه ریاست په ویلامی کې راغلی چې دواړو لورو د افغانستان پر روان وضعیت او د افغان ځواکونو د ظرفیتونو پر پرمختګونو خبرې وکړې. د پاکستان په شمال ویدیز قبایلی سیمو کې چې له افغانستان سره پر پولې پرتې دي ایالتي انتخابات نن سهار د سختو امنیتي تدابیرو سره پیل شول. دغه اووه قبایلی سیمې چې تیر کال د خیبر پښتونخوا سره یو ځای شوې په لومړي ځل د عمومي انتخاباتو شاهدې دي. یوازې د همدې سیمو اوسیدونکي په دې انتخاباتو کې رای کاروي. د په دې ټاکنو کې د شپږسو څوکیو لپاره دوه سوه پنځه اتیا کاندیدان سیالۍ ته ولاړ دي چې دوی یې ښځې دي. او د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر د ایران له لوري د برتانوي تیل وړونکو کښتۍ په غبرګون کې ویلي چې ایران یو خطرناکه لاره غوره کړې ده. د راپورونو له مخې دغه کښتۍ تیر ورځ په هرمز تنګي کې نیول شوې ده. جرمی هانت د جولای پر شلمه پر ټویټر لیکلی چې په دې اړه د بریتانیا غبرګون به سنجول شوی خو پیاوړی وي.
اوس هم فیروزه عزیزی له څو سپورتي خبرونو سره.
په ولایتونو کې د چیلنج کپ کرکټ سیالۍ په لړ کې هرات لوبډلې کونړ ته ماتې ورکړه. د افغانستان د کرکټ بورډ د مطبوعاتو برخې مسؤل جار عبدالرحیم زی ازادي راډیو ته وویل چې دا سیالۍ څلور ورځې وړاندې پیل شوې او سبا به ختمې شي.
د هرات او د کونړ لوبډلې نن سره په کندوز کې سیالي درلودله په کرکټ سیالۍ کې او د هرات لوبډله چې کونړ لوبډلې ته ماته ورکړي او خپل ګریډ ون ته لاره پیدا کړه.
د ښاغلي عبدالرحیم زی په خبره په دغو سیالیو کې دولس لوبډلو په څلورو ګروپونو کې ګډون کړی دی. د افغانستان د آسیارا کاراتا فدراسیون وایي ټاکل شوی چې د افغان روزونکو یوه پنځلس کسیزه ډله جاپان ته سفر وکړي. د دغه فدراسیون مشر غلام جلاني غروب نن ازادي راډیو ته وویل چې د دغه روزونکو د سفر هدف د آسیارا کاراتا په نړیوال سیمینار کې ګډون دی.
ایران امرادیه په تاریخ اول اسد وارد کابل میشن و در اینجا تحت قرنطین قرار میگیرن. بعد از آمادگی لازم به تاریخ 2 اگست به خیر بدون واقعی عاصم جاپان میشن.
ښاغلی غروب وایي دغه ډله به تر سیمینار او هیواد ته تر رسنیدو وروسته به د آسیارا کاراتا ملي لوبډلې په ظرفیت جوړونې کار وکړي او د نړۍ د ځوانانو د اتلولۍ سیالۍ په لړ کې د ایران والیبال لوبډلې له روسي لوبډلې ماتې وخوړه. د نړیوال ورزشي ویبسایټونو د معلوماتو له مخې دا سیالۍ چې په بحرین کې جوړې شوې وې روسیې ایران ته درې د دوه پر وړاندې د نتیجې په ترلاسه کولو سره ماتې ورکړه. په دې سیالۍ کې روسیې نهه پنځوس امتیازه له حملې، دیارلس امتیازه له مستقیمې دفاع او څلور دېرش امتیازه د ایران لوبډلې له تېروتنو ترلاسه کړل.
دوستانو په همدې سره د خبري مطالبه برخه پای ته رسو. ونیزو پروګرامونو ته راځو. حقیقت سره پروګرام خبريږي ورپسې تاند څنګه له یاده مو باسي.
حقیقت سدی
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوال سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
د ازادي رادیو د حقیقت سدی د دې اونۍ د خبرونې اوریدونکو سلامونه. په دې بحث کې مو ولسی جرګې له نائب منشي ښاغلي عرفان الله عرفان سره په دې اړه خبرې کړې چې د ولسی جرګې کارونه یو څه په سر روان دي، مشکلات په څه کې دي. ډیره مننه جناب عرفان صاحب چې د مرکې لپاره مو وخت راکړ.
تشکر. داس
غواړم لومړی پوښتنه دا مطرح کوم چې ولې لا هم د ولسی جرګې د کمیسیونونو اداري هیئت نه دی ټاکل شوی. مشکل پڅ کې دی.
اول دا چې د ولسی جرګې انتخابات یو ټاکنې ډیر یو جنجالي او پوره چالش پروسه و او موږ نن پورې متاسفانه د خولي روان دي. او زمنان پارلمان ډیر به نو وخت افتتاح شو یا رسمي کاری پیل شو. د قانون د اصول وظایف داخلي د نگانه بعد 30 دهود یا 40 دهود بعد دا افتتاح شوی د جمهور د خانه. اول دا شی سوسه وخت دوم یا کمیازات د رئیس د انتخاب وخت ونیو چې پاره کې تاسو شاهد وئ چې کومه جنجالونه او کومه مشکلات په پارلمان کې وجود دوه دلې منستر هغه یو خو
دغه مشکل سو آیا مالی مشکلات او سیاسي مشکلات تر ډیره
مالی شاید منس کې مالی بشد کې دخیلی خوزه د مالی پکل د سند
ولی ویل کې چې میلیونونه ډالر هکته پورته سی وی
دا شی ما موریدل
د ولسی جرګې په تشنابونو کې پیسې ویشل
شي دا شی ما موریدل خو په دې چې زه سند نلر نشم کولای چې خبره رد یا
تاسو ته ندرې سي درې د پیسې
خوشبختانه در توایم په دې سو کارونه د جرأت چانه دي چې ما ته پیسې هغه کې پیشکش کې ما ته راکې نو دا خبرشته دا خبر عبد الشوی هم مگر زیاتره د رئیس د انتخاب پکله خبر سیاسی الخونی و او حیثیتی الخ پیدا که
نو یعنی علاقه من کاندیدان د اعتباری
من نور خلق و چې دوی د لری شید میدان نه اون بعد دوم درین درین دور ده ځان کاندیدان کو نو دغه مشکل
اوس په هیئت اداری د کمیسیونونو کې هم همدغه مسائل دی آی سیاسی او اقتصادی مسائل مطرح دي ک نور څه مشکل سته
کمیسیونو تم تقریبا ورته خبر دی خو مګر هغه کسان چې ځانونه کاندید کله چې وسه ایستان دي اکثریت العالم دولس نفر اوس مونږ منتخب رئیس بون لرو دوی هم سیاسي الخ دلوت مګر رئیس د پارلمان وال چې ځان ته وسوان دي وران ولې په کمیسیونو کې کنه رئیس پارلمان دي چې په نظر خلک
هم فکر
مزري او نور دوستان چې نور ولایت او سخلي جاوې موثر خلک دي مونږ مشران دي دوی وال چې په دې کمیسیونو کې خپل نفر د رئیس پیسې پتا کې او مرتبه دولري چې د اجندا پاک لا دوی پګاته تصمیم بدونه
جناب عرفان صاحب درې اصلور کمیسیونونه په ولسی جرګې کې ډیر علاقمندان لري هر څو غوړي چې د رئیس ماوین او منشي او تغړی وسیګل ته سړي
موږ کمیسیونونه چې ډیر علاقمندان لري دوی د دې لپاره ته ډیر لوال نه دي چې لاشي شاته پیسې پیدا کړي شاید یو نیم نفر پکې پیدا شي دغه دلانه نه اوس پیدا کړي مګر اکثریت وکي صاحبان په دې فکر التزی یو ځوت اخري د کمیسیونونه چې دوی وشي کولای شي دغه د کمیسیون د لارې نه خج د خدمت جوګه شي د خپل ولوس لپاره
یعنی خلکو ته ځان مطرح کی چې ما کار کړی دی
یقینا خو د وطن خو مطرح کول مې غلی خو خلک غواړي چې مطرح وسی خو کار هم کوي چې مزه ماری بودجه کمیسیون هلته شبکې سیب عضویت پیدا کی نو هغه نسبت زمانه شرط زه غلی توب نه لرم دیره پروژه اخستیش دی وزارت مالی نه په بودجه کې زای بزای کوي شي نو دې چې خپل وطن ته او اقلیم ولایت یا ته ولسوالی ته یو څو پروژې زای بزای کې هر کال کې نو تقریبا 15 کال یو نو په هر وار کې دا دوه ډېرې پروژې ونیسي خپل ولادت لپاره نو بیا هم خلک خوشاله او آینده کوي چې به درای وخت خلک نه دې لپاره چې
ولی منافع هم کې دی چې اقتصادي او مالی منافع هم
کې دي زمنا پکې راشي دا شیم برازیل زمینی مګر اصلا هدف دادي چې څنګه د خلکو لپاره دوی یو کار وکړي خلک د دین خوشاله وسی
ولی یو شمیر وکیلانو ویل دي چې په ولسی جرګې کې هغه کسان چې ډیر هغه اقتصادي توانایي لري پیاوړتیا لري یا پیسې ډیر لري هغه پیوړ ډول سره ولسی جرګه په عمومي ډول او دغه کمیسیونونه ځینې کمیسیونونه په خاص ډول دوی په خپل کنټرول کې نیولي د سره سره موافقه است
پالمات شاس وګرازي غوالي چې د علاوه دین چې یو عضو په حیثیت کار کوي ریاض ستون و آخری حیات داری تزان کاندید کی چیز نورم در رشد وکی یا خدمت وکی نو زمنا در پارلمان خصوصا در دموکراسی نظام اغا نظام دیچه متاسفان در توایم شه اغا خرق دیر پیسی لی اغا کویش دیر رشد وکی پروسم در از ایمات خکاری دموکراسی در توایی نو کم خرق پیسی لری یا امکانال داری دوی کولی زیاد رای وقتی خرق کنند پارلمان تلاشی یا پارلمان که کولیش خبال دوستان تا خنات ورکی در غوین رای وقتی یا کمیسون گیریشی یعنی هم سیاست د پاره د کار کیږي هم د شهرت د پاره د کار کیږي هم د خپل منافع د پاره خلک الټریشن کیږي
راتلونکو څو ورځو کې ولسی جرګا په دوبی پر رخصتې یوزي اتیا ورځې تر اوسه پورې شاو خو تاسو د کار لپاره پیل څخه د تیریږي و یوازې د ورسی جرګې اداري هیات ټاکل شوی چې هغه مغه پاغه جنجال نو چې موږ تاسو پر بحث وکړ تاسو د خلکو د وکیل په توګه ځان ملامت غنی کنه یعنی د یو وکیل په توګه او د نایم منشي په توګه دا ځان سره فکر کوي چې هیڅ کار نه کوي
دا خو واضح خبره ده نه یوازې زه ځان ته هغه بولم شي ځان مقصر بولم شي ما ونه شو کوم شي یو کار وکړي وطن نه پاره پارلمان نه پاره ملت نه پاره اکثریت پکې سیبان هم په دې فکر دي دوی موسم پوښوي چې په دې اتیا یا بنځو ته ورځو کې مونږ هیڅ کارونه کوي ولست خپل خلکو ته اکثره وکسبان په دې متاثر دي متاسف دي او په شیمان دي چې د جوزان وری داسې راغی نو زه امیدوارم چې په آینده کې راتلونکي اجلاس کې او نور کړونکو چې مونږ مخلرو مونږ بشو کولای چې دغه کمکاری چې نو شو یا مو کار وشو کولای د پاینده کې جبران
شاوخوا سل طرح د قانون تاسته د تصویب لپاره انتظار باسي دغه راز هیڅ نظارتي کار هم له حکومت څخه ونسه آیا په همدغه چې مونږ مقصر ځان بولو کېدای شي خلکو ته یو ځواب ورکړي کنده کفایت کوي
خلکو ته مونږ ځواب نه لرو تر اوسه نو مونږ دغه راتون گفته دی قانون دنگان بالا شو رو تعطیلات ده تعطیلات پدی مانا چه مون ورزدو ده مکین و مشکلات دور دور ده پاره ده بلایت و که ده کومت نظارت ده پاره دیتا مون تعطیلات توی روست اکثر وکی سیبان پدی فکر دی چه مون خپل رولست زواب نلرو اوزم ده غشه وان نو مون باید دستی کار رو کشه ده غشه جبران شید زم امیدوارم چه پر راتون گفته که دوستان و وکی سیبان ده شنبه پوره ده تصمیم مونیسی چه باید لار نش و که چیر لا نونو رخصت های دانا دلتا بی امکانات شش هیده اقلا یو میاش یا دو هفته مون اخپل رخصت های وزنده و او دست یا دو دره امده کارون تر سرکو چه مون غلوس لک امیدواره شیش واقعا ده با کسی با مون کار
ارفان سیب ده سور یا غویی پا شپگمه ملی شورا د ولسمشر لخوا پرانستل سو شاوخوا تی ورځی کیږي چې تاسو په کار باندې تیریسی ودی هر ورځ څه باندې شپږنیم زره افغانۍ هر وکیل معاش اخلي دا که چیرې حساب کو د ورځی شاوخوا 2 میلیون افغانۍ تاسو د ولسی جرګې صرف مصرف راځي دا په دې اتیا ورځو کې څه باندې 1.5 میلیون افغانۍ کیږي فکر نه کوي چې 1.5 میلیون افغانۍ اسې ا د چا خبره په باد هوا باندې تللی
لا خو خلکم د انتقاد او د نیوکه په زايده او وکی سیبان هم پدی پود دست نه چیز در ناسی ما شخل هم نه پوچه ولی دستی که گی ولی متاسفانه کم تصامیم چه پالمان نیولی که گی نو ده جمعی تصامیم ده جمعی پدی مانا شه ترسو چه پنزوز جمعی ها و تصمیم اونیسی یا کار اونه گی یوازی کار نیشی که ده مون انفرادی خپل حلی زلی وکی پدی اتیا ورادو که چه ده وضعیت تغییر ورکو او وکی سیبان قانیش دیتا شه ده مشکلات او ده جنجالونه نور پریدی او راشی سمون په اصلی اجنده باندې کار کو ولی متاسفانه غیستی خبر شما در توکه نو خلک ده خبر ځان ته غیستی او بلل او دوی راس مونږ سره لاس رانه کوي سمون یو کار
وو اوس دغه پیسې چې تاسو مصرف کړی دی یا دغه ماشینم شخصي دته په کوم نظر ګوري
شخصي نگاه ما درته ویل چې زه کله چې زم پارلمان ته په یو خنځم د خدمت او د کار د پرزم زات نه سایل د پارزم پارلمان ته
یعنی په مجموع کې وکیلانو د پیسې حلال کړي دی نه غوړ
کار کړي نه نه خیر او د کار د نگانه چې مون کار نه کړي نو مګر ده هم باید فکر وکړي زمون خلک یقینا زمون پکې مخسر او هغه یو د انتخابات هم یو جز د مون کارونه څخه دی
خو دومره د انتخابات
یعنی او دوه لري سید چې منندر سره
اتیا ورځي
خپل په شیل ورځي یو میاشت دغه کار کړي د بشارت چار کې هم زم د توکیلم د کار شو تقریبا یو میاشت وزن زم کارونه په اشرادونو کې چې سپالاسو دوره افتتاوه هغه کې تقریبا سلوي ختورځي مونږ د جنجالو کې افتو خو دې کې لیک د خبر لیک زیات شو ان یو اجنډا کاری زم هم دغه دی یعنی په دې باندې مونږ ماش کې دې شو هر کال مونږ د هیئت د انتخابات کوو نو یو هفته دوه هفته در بر نیستی نو
پدې
انتخابات مونږ باید ماشوانه خلو
ام دې ته تیور ست په پام چې دا کار مونږ څنګه پر مخ لړی تاسو په ولسی جرګه کې د وکیل په توګه افتخار کوي کبل احساس لري
افتخار هونه کوم تر اوسه او تاسف هم کوم چې متاسفانه مونږ نشو کولای چې یو کار وکړو وطن لپاره اقل نه خپل منځي مشکلات حل کړو ډیر لږ وخت کې نو زه بیا دې ته امیدوارم چې په راتلونکو اجلاس او کلونو کې وکی سبان اوس په خپل هوش او فکر راغلی زما په فکر چې دوی اوس پوښیو چې د زمون کار تر اوسه پورې غلطه او مو غلط روانو نو کوم شو کال اپراتور کې کارونه کې دا جبران کو بیا
تاسو
خلک قضاوت وکي.
تاسو د ولسی جرګې د نوی منشي په توګه آیا دغه خبره د ولسی جرګې پر راتلونکو بحثونو کې پتیر په عمومي غونډو کې دا یاد کوي چې دغه کومې پیسې چې موږ تاسو اخیستې دي یا اخلو یا مصرف کړې دي د دغه پران ډیر کم کار کړی دی؟
مو خو په دې شخصي مجالو کې مخکې مطرح کړل خپل مینس کې جره دغه ما چې موږ تاسو اخر موږ روانه ده نو پراترون کې هم د بس دوام وکي. خو دا یو څه مجبوریتونه مشته څنګه چې ما درته ویلې زار او رازلته زما بل کار نه لرم بغیر دې وکالت نه نه تجارت لرم نه بلن منزل لرم نه زما کلم چلته وکم بس ګری دې قاری وکم دیم دې د پر راغلم چې کار وکم نو دې کې زما ست تقسیم چې خپل ماش ورکم بیتا
دغه کسان چې تقسیم لول دغه مخنه نسی تاسو دغه دغه وکم چې به تقسیم
مون جنجال شپې ورس خلکو سره جنجال کې و چې خلکو مون خر کوته وزرونه وګه کوته ورغلو چې بس دې د پرمان پارلمان مشنه وای ولی متاسفانه چې ناخوال راغی مسا
ډیر مننه
خو
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد د ازادي رادیو ترنو اوریدونکو سلام لایوی اونې ورسته بیا هم د تاند څنګه خبرونه ته مو هر کله کوم په دې خبرونه کې په دې موضوع غږیږو چې ول یو شمیر ځوانان په زړونو کې کینی او عقدې ساتي
کچا یو معمولی بد خبره مرته وکړه یا یو نیوکه ور باندې وکړه بس نو دوی عقده اخلي
د دې عقدو پایلې څه کیږي
موږ بد لخپل نور ملګری سره دا خبره کوله چې کچیرته زما علم شم دغه سوال بکوم هغه سوال بکوم
او هغه ځوانان چې زړونو کې عقدې ساتي څنګه ځان له دې حالت راایستلی شي
زموږ ځوان باید په خوانځي کې او په کورنۍ کې داس دکی چې خپل احساسات او هیجان څنګه مدیریت کړي
دا خبرونه همایون هیواد جوړ کړي او زفرشته غنی وړاندې کوم په پایل کې راپور لرو چې همایون هیواد یې وړاندې کوي
عقده هغه غوټه دی چې د انسان د وجود دننه رامنځته کیږي او په مهمه مواردو کې کړنو او فکرونو ته لوری ټاکي معمولا عقده هغه وخت دی چې په زړه کې پیدا کیږي چې لا داسې چلن سره مخ شي چې تمین لري محرومیتونه هم د عقده د پیدا کېدو په سببونو کې راځي دا د ترڅنګ وحل ټکول او ځین نور عوامل هم سبب کیږي چې په ځوانانو کې د عقده زړې وکړل شي او د عقده یو وخت بیا دومره وده وکړي چې انسان انتقام اخیستلو ته وهڅوي لیکوال ډاکټر محب الله اعظم هغه عوامل روښانه کوي چې په سبب د ځوانانو په زړونو کې عقده پیدا کیږي
موږ تاسو داسې روزل شوی یو چې سم خبرګون نه لرو واقعیتونو سره کچېری یو څوک فرزند سټایل کیږي په یو کار په کوم عمر کې یو څه تکړوي هغه چې وستایل شي هغه بیا فکر کوي چې د همداسې سټایلو حقدار دی او کچېری یو وخت رسیږي چې بیا هغه سنستل کیږي بیا فکر کوي چې د خلک ولا زما په قدر نه پويږي د خلک را سره دښمنی کوي د دوی توقع او تمه له خلکو نه ډیره شوی بل مسله زموږ په کلتور کې د بخنې دود نشته د غچ خستنې مسله لموشمتوب د خلکو په ذهنونو کې القا کیږي دوی هم داسې روغ دي کیږي هم داسې لویږي چې په هر مورد کې باید غچ واخلي نو کچا یو معمولی بد خبره مرته وکړه یا یو نیوکه ور باندې وکړه بس نو دوی عقده اخلي او غواړي چې غچ واخلي او په دې غچ کې نو هغه انصاف او واقعیت ور نه هیر شي هر خبره چې کوي هغه عقده خبره وي
دا میدان وردګ اوسیدونکو عبدالحق سلامزوی وایي هغه چې وقده کوي ډیر کله خپل ځان خرابوي او دا ډول کسان هغه انرژي چې د ځان په لوړولو کې باید مصرف کړي د نورو په تخریبولو کې مصرفوي
ګوره دغه اوس وختو کې ډیر وخت داسې پیښې کیږي چې ځینې خلک ځینې ځایونو ته کامیاب شي، بیا یو واسطه یا بل څه مسله را پیدا شي، بل نفر هغه ځای ته بوزي، نو دغه ځای کې د توقدار پیدا کیږي، دا چې بیا وروسته د داس ذهنیت ور سره جوړی کی نور لدی ورسته رښتیا ماته کار نه پیدا کیږي. دغه حال دی په دې شکل باندې دای ماتیږي، کله چې مات شي بیا د پراتن کی نور خپل انرژي د خپل کوم تحرک چې ور سره د لاس ور کړی، چې د لاس ور کړی بیا هغه سړی په خو نه شي درېدل، بل ور بیا نو وظیفه ته نه اپلای کولای شي، بل ور شي وظیفه ته هڅه نه کوي. کله چې دا پیښ وین داس ته په ذهن باندې تاثیر کوي، چې په ذهن باندې تاثیر د لتا سره یو وخت شته، کله چې دا سه پیښ وینې دستی دې پزړه کې بیا غوټه بیا راپورته کیږي، چې دا راپورته شي نو بیا په یو شکل باندې تسل ډول غواړي پزړه کې د هغه سړی ته کرکره پیدا کیږي. همدغه سه یو تاریخ جان چلان کوي، که چیرته د وس په ورسی کې دا شي فزیکی برخورد مر سره وکړي.
عبدالحق سلامزوی په مختلفو ځایونو کې د ماشومان او تنکیو ځوانانو توهین او وهل هم د دې سبب بولی چې د دوی پزړونو کې وخت دی پیدا شي، چې ورسته بیا د دې وختو د سړولو په اړه هم سوچ کوي.
ځینې داسې دي، مثلا په مکتب کې کله چې څوک وویل شي، مثلا څوک نه وایي تللی دی یا جومات ته یا مکتب ته، هلته غواړي درس وایي، کله د سره هر رقم چلند وشو، که ښه چلند ورسره وشو د ته ښې پایلې لري، خو که چیرته مثلا لږ تاوتریخجن چلند ورسره وشو، وټکول شو، ووهل شو، نو دا د همدغه ورځې نه د ته وقته راپیدا کیږي. دا په راتلونکي کې نور هر چا په همدغه سترګې باندې ګوري. موږ به چې مکتب کې وهل کېدلو یا به په جومات کې، نو هغه وخت زما په یاد کیږي موږ به له خپل نور ملګری سره دا خبره کوله چې که چیرته زه معلم شم دغه سوال بکوم، هغه سوال بکوم، یعنی دا هغه و چې ما مخکې تجربه کړی و، زورول شوی و، نو ما غوښتل چې خپل دا خدا په دې شکل باندې سړک کړم او لبل چای و بس.
وخ ډېر کله د انسانانو ترمنځ لریوالی هم راولي او اړیکې ختموي. محمد ارشاد هغه ځوان دی چې وایي یو خپلوانې خبرې پسې کړې وي او ده هم تر ډېره په زړه کې ورته ساتلې وي.
یو چا غیبت کړی و، هغه غیبت یعنی خبرې کړې وې، ما نو په شخصیت کې ستانه ما پاکستان د خبرې ما پسې کړې وله، چې د همدل خاطر زه ډېر وخت نه ورسره غږېدم، او بعد له هغه نه چې بیا مې ډېر وخت فکر وکړ چې هغه به کوم چابل به ورته پوه کړی یا څنګه راته، چې بیا مې له حول ولاکه چې بیا مې زه ورسره کینه ډېر وخت نه اخیستنه، هماغه ساعت ډېر جذبه کې نمانه لري او نږدې وای بیا به موږ مې عکس العمل عمل ورښود.
هغه ځوانان چې وقدې په زړه کې ساتي ډېر کله د انتقام اخیستلو سوچ هم کوي، خو د کابل اوسیدونکي ملیحه وایي هغه وقدې چې ځوانان په زړونو کې ساتي یو وخت یې له زړه وځي، خو که دوی وغواړي
کله چې څوک ما سره بد چلند کوي او ما په زړه کې هغه ته کینه غوډه پیدا کیږي، زه په هغه مهال چې دا ما سره بد چلند کوي زه احساساتي کېږم، کولای شم هر څه کار وکړم، یا ونه انتقام وړم واخلم، چې یا هم هغه وزورم بیرته ټول په مخکې کمره ولم، خو یعنی هل لاره دا نه ده هر وخت چې چا ته په زړه کې کینه مې وي نو چوپ پاتې کیږم، او یوازې وایم چې دا په وخت سره به هر څه سم شي، یو نشم کولای په هغه لحظه چې یو ځل زما زړه مات شو زه بیا دا کار وکړم چې یو بل چا زړه مات کړم.
د ډاکټر محب الله اصغم په نظر د وقتې د ورکیدو یو لاره ده هم ده چې په افغانستان کې د بخښنې کلتور عام شي او ځوانان د انتقام پر ځای له ځینو وړو کیسو تیر شي او بخښنه وکړي.
په دغه حالت کې چې سړی له نورو څخه کرکه کوي تر ټولو زیات زیان ځان ته رسوي، ځکه چې دی په ذهن کې په فکر کې ټوله ورځ خوټیږي، شیږي، ورځ ور باندې توره شپه شي، نو ځان سره باید مینه وکړي، فکر وکړي چې که زه دغه نیوکه دغه خبره هیره کوم دا زما په ګټه ده، ما ته هیڅ تاوان نه رسوي، او د خلکو خولې ته سړی برغولی نه شي نیولی، ممکن خلک هر څه ووایي، نو بهتره ده چې دا د بخښنې عادت خپل کړي سړی.
تاندې څنګه خپرونه له ازادي راډیو څخه اورئ؟ دا چې ځوانان ولې عقده کیږي، د عقدو پایلې څه وي، او څنګه ځوانان خپل زړونه له عقدو خالی کولی شي، په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد له ارواپوه استاد شرف الدین عظیمی سره مرکه کړې ده چې تاسو یې اوریدو ته رابولم.
او استاد ولی ځوانان وقدی کیږي یعنی کوم عوامل سبب کیږي او لکم زیاده را پیلېږي؟
له بده برغه باید ویم چې نن سبا د ډېری کورنیو او معرف او مکاتبو یو لوی ستونزه ده چې ګڼې ځوانان وقدی خشن او له ستونزو سره مخ دي. د انسان ځینې خاطرې، ځینې غوښتنې، ځینې خوبونه، ځینې اړتیاوې سرکوب کیږي یا نه ورته رسیږي، او هغه عقدې او هغه احساسات و هیجانونه او امیال په یو ډول، په یو شکل، په یو رفتار بدلیږي. د رفتار کې داسې رخۍ، کې داسې تعصبي، کې داسې تنګ نظري، کې داسې جګړه یي، کې داسې خصومتي، کې داسې خشونتي تاوتریخوالی او ورته نور مسایل.
خو یو ډېر مهم عامل چې خلک یادوي هغه دا دی چې هغه ځوانان البته چې خشن عمل کوي، ناوړه کړنې ترسره کوي، وجه یې دا ښایي چې دوی فرضاً هم په ښوونځي کې وهل شوي او هم په کور کې.
قطعا زه موافق یم، هغه ماشوم چې وهل کیږي، ټکول کیږي، شکنجه کیږي، آزاد کیږي رواني او فزیکی او جنسی اړخه، غوی په خپل وخت کې نس کولای چې خپل دفاع وکړي، او دا هر ورځ په خپل ذهن کې په اصطلاح پلنۍ غټۍ 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 غوښنه کوي، او بیا چې کله دته قدرت لاسته ورځي، مثلا لکه هیتلر ته چې ورغی بیا نو په دنیا میچنه چلی، یا مثلا کله چې قومندان سي بیا نو زیاتی خلک تکه تکه کی، بیا په لدړو په اصطلاح په ماشومانو باندې په نسل کشی ته شروع وي، یا مثلا لس پنځلس نفره په یوه خونه کې مثلا ماشومانو وزن انسانانو وزن تا څاروي وژني. دا د دوغو د هغو خشمونو په اصطلاح پړسول دي چې دوی په خپلو ذهنونو کې پړسولي 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 او اوس راځي او انسانان او نسلونه له منځه وړي. پرته له شکه چې وهل ټکول او تاوتریخوالی او ځورول د انسان په کړنو کې اغېز او تاثیر لري.
دغه ځوانان چې وختی کېږي کوم لوري ته ځي، یعنې راتلونکی به یې څه وي؟
په ټوله کې دوه مسلې پیدا کېږي ورته دوی ته. یو منفي هیجانونه پیدا کوي، یعنې په هیجاني ستونزو اخته کېږي. دویم په اروایي ستونزو اخته کېږي. اروایي ستونزې هغه دي چې دوی معمولا په ژور خفګان اخته کېږي، وسواس پیدا کوي، ویره پیدا کوي، جنسي انحرافونه پیدا کوي، مانیا پیدا کوي، په ژور خفګان اخته کېږي، ډار ورته پیدا کېږي، حراس ورته پیدا کېږي، او له هیجاني اړخه دوی معمولا خشن کېږي، غوسناک کېږي، تاوتریخوالی کوي، عقده کوي، خصومت کوي، خشم کوي، تاوتریخوالی کوي، ځورول کوي، ځان ځوري، خلک ځوري، او په ټوله کې یو ډول د ټولنې ضد او د کورنۍ او د خپلو کړنو او د ټولنیز اړیکو له منځه ځي، او یو ډول منفي او ضد واقع کیږي.
هغه ځوانان چې په داسې حالت کې دي یا فکر کوي چې په زړونو کې نور ورته وقدې شته دي، هغوی څنګه له دغه حالت ځان راوباسي؟
حداقل څو ابتدایي مهارتونه چې له موږ سره خورا مرسته کوي سي په دې برخه کې دا کارولی سو. زموږ ځوان باید په ښوونځي کې او په کورنۍ کې دا زده کړي چې خپل احساسات او هیجان څنګه مدیریت کی. زموږ ځوان باید دا په کورنۍ کې، په ښوونځي کې، په ټولنه کې له رسنیو نه لار جایت زده کړي، داسې کې چې خپل غوسه څنګه مدیریت کی. غوسه مدیریت کیږي. ګورئ، د غوسې د نه کولو پیشنهاد موږ چاته نه شو کوی. غوسه کیږي، هیجان بالاخره کیږي، دا مسایل بالاخره له انسانه کیږي. اصل مسئله دا ده چې موږ دغه هیجانونه څنګه مدیریت کړو، څنګه یې سم ترسره کړو چې چاته ضرر ونه رسوو، څوک خوږ نه کړو، څوک مړه نه کړو. یعنی موږ باید زده کړو خپلو بچو ته چې کله چې یوه ستونزه پیدا کیږي هغه حل سي، وهل ټکول او وزلو ته ضرورت نشته. که موږ واقعا غواړو چې ستونزه حل کړو، باید ستونزه د حل په شیوه او طریقه پوه سو، ځکه چې ډیری ستونزې او ډیری ربړې له وهلو ټکولو او وزلو وروسته بیرته بیا هم باید حل سي. نو ښه خبر دا ده چې په اول کې حل سي، او دا هغه باید ظرفیت او مهارت باید خلق پیدا کړي.
سره د تاند څنګ خبرونه پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
مخلا خواستگی جار سم دادم که اتبار ربق نگه دادم که سرسال و پسر که دادم که ناشاب خواستگی ہو را لگ بینه دادم که اتبار ربق نگه دادم که سرسال و پسر که دادم که اتبار ربق نگه دادم که سرسال و پسر که دادم که
Yeah.